به صاحب خوشحال
ډیره مننه ستار فروخت سیستری مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه یو سات دوام کوي په داسل کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړې اسلام آباد وایي چې په ډیره تحقیقات کوي نن د شنبه د خبرګولیا جوزا دریمه د میمیاشتې دروښتمه په پایل کې له اسد الله لودین نه خبرونه وري
پاکستان پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکه حمله غندلې نن به افغان هندي او ایرانی چارواکي د چابهار بندر موافقه لاسلیک کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیر شپه ناوخته ویتنام ته ورسید د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت هغه هوایي حمله غندلې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د منصور مړینه نه رد کړې او نه یې هم تایید کړې خو ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات روان دي بیان زیاتوي په داسې حال کې چې په دې اړه تحقیقات روان دي پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسأله مخکې هم له متحده ایالاتو سره مطرح شوې ده بیان هم دا را زیاتونه کوي چې وژل شوی کس د ولی محمد پونم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزا لري او موټر د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکی سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې پنکه شوې په همدې حال کې روسی مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه خبرګون کې ویلي دي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پایته نه رسیږي په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې په پام کې د چي د افغانستان ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزيتي موافقه نن لاسلیک شي په دغه مراسم کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هغه ایرانی سیال حسن روحاني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي حضور ولري د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستيال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
قرار است چې روز دوشنبه
دای وای په پام کې د چې د درې وړې هوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزيتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي مرتضوی زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لاره ولري د چارواکو په وینا د چابهار بندر له لارې تجارتي مالونه په هر کانټینر کې له 500 تر سر ډالر پورې ارزانه تمامیږي د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د هیواد په درې ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پایل خبره کوي د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی پرون په دې لار کې د کابل په دیسابس او د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالیو کې د اوبو رسولو د پروژې رسمن پرانسته خاغلی دورانی د ولسوالیو ته د سفر په ترڅ کې پرون ویل د کلیو د پراختیا وزارت به د کرنې د پیاوړی کولو د کرنیزو تولیداتو د زیاتولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د اقداماتو په لار کې په لوګار پروان او کابل ولایتونو کې د 500 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو پر نه شپېتو کانالونو او نورو پروژو کار پیل کړی د هم داسمه او نړیوالو خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیر شپه ناوخته ویتنام ته ورسید سپینه ماڼۍ وایي د سفر هدف د دې سیمې او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده په پام کې ده چې ولسمشر اوباما به د درې ورځو لپاره په ویتنام کې پاتې شي تمه ده چې اوباما نن له ویتنامي چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وینا وکړي اوباما به له مدني فعالانو او خصوصي متشبثینو سره هم وګوري ولسمشر اوباما به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د نړۍ د وستر صنعتي هوادونو په سرمشريزه کې ګډون وکړي ټاکل شوی چې په جاپان کې به اوباما هیروشیما ښار ته هم ولاړ شي اوباما به د امریکا لمړنۍ برحاله ولسمشر وي چې هیروشیما ته ځي هیروشیما د جاپان هغه ښار دی چې متحده ایالاتو د دوهم نړیواله جګړې په پای کې اټومي بم پرې وغورځاوه په دې حمله کې شاوخوا 80,000 انسانان ووژل شول د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړ کړي د ترکیه جمهوریت ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند له نوي ټاکل شوی مشر بنالی یلدرم څخه غوښتي چې د کابینه غړي غوړه کړي یلدرم چې د اردن له نږدې متحدانو څخه دی پرون په بخښنې سره یې لرم چې د اردوغان له نږدې متحدانو څخه دی پرون د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند مشر او صدراعظم په توګه غوره شو. شپېته کلن یې لرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی. په مخکنۍ کابینه کې د ترانسپورت او مواصلاتو وزیر و او د ګوند په کانګرس کې یې نږدې 1.5 زر رایې وګټلې. نوموړي د کانګرس غونډې ته په وینا کې وویل د ده لومړیتوب به په اساسي قانون کې هغه بدلون راوستل وي چې ولسمشر ته پراخ صلاحیتونه ورکړي. دای وای اوس تر هر څه مهم دا دی چې باید د روان سیاسي حالات او د ابهام د ختمولو لپاره یو حقوقي بنسټ برابر کړو. دې هدف ته د رسېدو لاره نوی اساسي قانون او ریاستي سیستم دی. په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتول هغه لانجمنه مسله ده چې ویل کېږي د مخکني صدر اعظم احمد داود اوغلو او ولسمشر اردوان ترمنځ پرې اختلافات رامنځته شوي وو. د تاجکستان خلکو پرون په هغې ټولپوښتنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رایې اخیستو لپاره ترسره شول. تمه ده چې د دې ټولپوښتنې نتایج به د تاجکستان د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان واکمني نوره هم پیاوړې کړي. په دې ټولپوښتنه کې د اساسي قانون د اصلاحاتو د 1 مواردو وړاندیز شوی وو او خلکو دوی ته په ورکړل شویو پاڼو کې ټولو مواردو ته یا د هو او یا د نه ځواب ولیکه، ځکه اجازه یې نه لرله چې هرې طرحې ته جلا جلا ځوابونه ووایي. په اصلاحاتو کې مهمې طرحې هغه برخې دي چې د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان د کار پر دورې محدودیت له منځه وړي. د ولسمشر د راتلونکي کاندید د عمر معیار له 15 څخه 150 ته راکموي او د مذهب پر بنسټ د ګوندونو پر جوړېدو بندیز لګوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادي پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد لویدیځ په 15 کیلومترۍ کې پروت ښار دی. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مواردو کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیځ په 370 کیلومترۍ رتبه ښارګوټۍ له دې ډلې نیولی دی. داعش ډله لا هم د موصل ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ځینو سیمو کنټرول لري. او روسي خبر ده چې د راپور نه وایي د روسي جنگي الوتکو په سوریه کې پر هغه مهم سړک سخت بمباری کړي چې په دویم لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته غځېدلی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي په پرونیو بمباریو کې کاستیلو سړک چې پرانستی وو خو خطرناک ګڼل کېده وشتل شوی دی. د سوریې د حکومت او د هغه د متحد هیواد روسیې دفاعي چارواکو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سوریې حلب ښار د ترکیې د جنوبي سرحد په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. دغه ښار د دولتي ځواکونو او هغو یاغیانو ترمنځ وشل شوی چې له واک څخه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د پرځولو لپاره جنګیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
پاکستان وایي په خپله خاوره کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل څېړي. د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک کیږي.
بندر چابهار یک از مسیرهای نزدیک به افغانستان هست نسبت به بنادر دیگر.
په هیواد کې د واټونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو خلک شکایت لري چې د واټونو په اوږدو کې
نه ترافیک وجود لري، نه صحي کلینیک یو دا واغه شی هیڅ شی نهسته.
خوست د قبایلی سیمو به ځای سوي کورونی وای خپل سیمو ته نستنیږي.
یو حکومت د امریکا وجه د پاسه بدرون را باندې کوو، دوم حکومت د طالبانو و، دریم حکومت د فوج و، څلورم حکومت د مخفل قبایلی رواج و.
په هلمند کې د اداري فساد په باب ځنګړی راپور او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د راپورونو له مخې ملا اختر محمد منصور پرون سهار د ایران له خاورې څخه پاکستان ته لاوښتو وروسته د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. پاکستان دغه راز د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری بللی دی. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د طالبانو د مشر د مړینې د راپورونو په اړه د پاکستان د حکومت غبرګون پرون نه وخته خپور شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د مولا منصور مړینه نه رد کړې او نه یې تایید کړې، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان یادونه کوي چې امریکایي چارواکو پرون د بی پیلوټه الوتکې له حملې وروسته اسلام آباد ته خبر ورکړ. په بیان کې همداراز د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ ویل شوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزا درلودل، او پر موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکی سیمه کې برید وشو چې د دې موټر ډریور محمد اعظم هم پکې ووژل شو. بیان زیاتوي اعظم د کرایي موټرو د یوې کمپنۍ ډریور و چې مړه یې د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو د دوهم کس د مړي د پیژندنې لپاره د پیښې په ځای کې د ترلاسه شویو اسنادو او معلوماتو پر بنسټ هڅې روانې دي. چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د ډریور مړي وروسته د کوټې یو ملکي روغتون ته انتقال او خپلوانو ته یې وسپارل شول. د روغتون چارواکو ویلي چې دواړه مړي ډیر سوځېدلي وو او ملا منصور ته منصوب مړی خو بیخي پیژندل کېده نه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو له قوله په راپور کې وایي چې د محمد ولی یا په حقیقت کې د مولا منصور مړی هغه کس ته ورکړل شو چې ځان یې د محمد رفیق په نوم د هغه وراره معرفي کړ، خو چارواکو آژانس ته ویلي چې له نوموړي څخه هیچا حتی د اسنادو پوښتنه هم ونه کړه. د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه تفتان کې د سرحد یو مامور ایران ته د ملا اختر محمد منصور د سفر نیټه تایید کړې دي، او فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د نوموړي په جیب کې یورو وي او له ایران څخه د پاکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال یې په روپیو بدلې کړې. ښایي له ملا منصور څخه ترلاسه شوي شناختي کارت او پاسپورت له ده سره د چارواکو اړیکې روښانه کړي، ځکه پاسپورت یې ښایي چې نوموړی ایران ته تللی او په همدې ورځ چې ووژل شو پاکستان ته ستنېده. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څه وخت مخکې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اوږدو کلونو هغه ادعاوې تایید کړې چې پاکستان طالب مشرانو ته پناه ورکړې او ملاتړ یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو مشر د پاکستان په قلمرو کې څه کول، خو یو ځل بیا یې یادونه کړې چې د بی پیلوټه الوتکو حمله د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه. په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټه الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحدو ایالاتو سره مطرح شوې ده. په همدې حال کې یو روسي مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پای ته نه رسیږي. د روسیې د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچوف پرون وویل د ملا اختر محمد منصور وژنه د تروریزم پر ضد د مبارزې په هڅو کې مهم ګام دی، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د امنیت لپاره د ناټو او د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان ترمنځ ګډې سیستماتیکې هڅې په کار دي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو په دې وروستیو کې له روسیې سره نږدې اړیکې ټینګ کړي وو، او حتی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ وویل که د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې نه وي نو مسکو چمتو دی چې د طالبانو په وړاندې د بندیزونو په کمولو کې د نرمښت په ښودلو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نړۍ اکثرو معتبرو ورځپاڼو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وژل کېدو او د طالبانو پر ډلې د دې پیښې پر اغیزو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپله پرونۍ ګڼې کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وژنې مفصله لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې راغلي امریکایي چارواکي وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې په یوه هوایي حمله کې د افغانستان او پاکستان په یوه لرې سرحدي سیمه کې له یو بل تن سره یو ځای وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي ملا منصور د طالبانو مشر او په کابل او نورو ولایتونو کې پر دولتي تاسیساتو د حملو په پلان کې دخیل وو. دغه وزارت ویلي ملا منصور ملکي افغانانو، امنیتي قواوو، امریکایي پرسونل او د ائتلاف همکارانو ته خطر ګڼل کېده. دورسپانی په لیکنه کې راغلی ملا اختر محمد منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په وړاندې هم یو خنډ وو. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانی بیا د اختر محمد منصور وژنې ته په اشاره لیکلي د شهید طالبانو په غورځنګ کې دننه د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له کبله وژل شوی وي. په مطلب کې راغلی دغه ډله اوس پر څو برخو سره ویشل شوی او د افغان قوو په وړاندې په جګړه کې هم زیات تلفات راوښتي دي. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال په دوبی کې د ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، ملا منصور د دې ډلې د رهبرۍ لپاره انتخاب سو. خو د ملا منصور لخوا د قدرت پر سر مبارزې دغه ډله چې د ملا عمر په وخت کې یو موټی وه پر څو برخو وویشله. په مطلب کې راغلی د ملا منصور تر مشرۍ لاندې وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې د افغانستان په شمال او جنوب کې زیاتې سیمې لاندې کړي. په دې لړ کې سپینې مڼې پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه د موجوده نظر و 300 امریکایي پوځیانو ایستل وځنډوي. د امریکا چپ بلې ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم د ملا منصور پر وژنې تمرکز کړی او د خپلې یوې مقالې په یوه برخه کې ویلي دغه خبر کولی سي د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت مټې چې په مبارزې بوخت دی لا غشتلې کړي. په مطلب کې راغلی د اوباما ادارې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو پر پټو مرکزونو له حملو سره ډیره لیوالتیا نه درلوده. د مطلب په حواله د امریکا متحده ایالاتونو وخت نا وخت د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو مشران په قبایلي سیمو کې پنه شکړي. خدا اول وار دی چې د طالبان یو مهم مشر ظاهرا د پاکستان په خاوره کې دننه وژل کیږي. که څه هم د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي ملا منصور د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی، خو د افغانستان په جنوب کې د طالبانو یو مهم پوځي قومندان ملا حمیدی نیویورک ټایمز ته ویلي په سرحدي سیمه کې دا حمله تاییدوي. خدا ردوي چې ملا منصور دی هلته وو. د ویلي ملا منصور ژوندی دی او دوی به تشویق کړي چې خپل یو صوتي پیغام خپور کړي. امریکایي چارواکو ویلي دغه حمله د ولسمشر باراک اوباما په دستور د ګڼو الوتکو لخوا چې د امریکا د خاصو عملیاتي قواو لخوا رهبري کیږي سوي ده.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار د روغتیا ریاست په چوکاټ کې د اوبا یا کولرا ناروغي د لمنځوړلو لپاره نوي پروګرامونه پیلوي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د اوبا یا د شدید نس ناستي ناروغي د دوبي پر مهال د ګڼو ماشومانو د مرګ سبب کیږي او د کندهار ولایت ترڅنګ په پکتیکا کې هم د دې پیښې زیات لیدل شوي دي. ډاکټران علت له ناپاکو اوبو استفاده، د روغتیا ساتنې نه مراتول او نور مسایل شي. ما صادق رښتینی نور حل راکوي. سهار په خیر، د نوي پروګرامونو څه دي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. اول خو ټاکل شوی و چې یوه میاشت مخکې دغه پروګرام پیل شي، خو چارواکي وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو په خاطر پروګرام ځنډیدلی و او اوس به لومړی د دغه ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي او بیا به د لمنځه وړلو پر لارو چارو غور کوي. دوی وایي په دې برخه کې به لومړی د ملا امامانو، ولسي مشرانو او د رسنیو څخه مرسته وغوښتل شي تر څو د کولرا د ناروغۍ د خطرونو په اړه خپل پیغامونه تر کورنیو پورې ورسوي. لکه تاسو چې یادونه وکړه، روغتیا پالان وایي چې په دې مرض د خلکو د اخته کېدو علت له ناپاکو اوبو څخه استفاده ده. دوی وایي چې دغه ناروغي تر ډیره پورې د هیواد په ختیځ او جنوب کې لیدل شوې ده. نو لکه څنګه چې اوس په کندهار کې د ګرمۍ موسم دی او په دې ناروغي د اخته کېدو احتمال زیات دی، روغتیا پالان پر کورنۍ غږ کوي چې نظافت ته ډیر توجه وکړي.
مننه. بیا هم یو صحیح مسله څېړو. راپورونه وایي په ننګرهار کې وسلوالو طالبانو له یوې اونۍ راهیسې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی. ویل سوي چې له دې کبله په زیاتو ولسوالیو کې دغه واکسین نه دی عملي شوی. چارواکي وایي په 2018 میلادي کال کې په څنګلوري ولایت کونړ کې د ګوزان درې پیښې ثبت شوې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري راپور راکوي. شینواري صاحب، ستاسو هم سهار په خیر وي. دغه واکسین په کومو ولایتونو ولسوالیو کې نه دی عملي شوی؟
ډېر زیات من سړی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره اونۍ د په ننګرهار کې د واکسینو کمپاین پیل شو. په هماغه ورځ باندې وسوال طالبانو د ننګرهار یو شمېر مختلفو روغتیایي مرکزونو ته خبرداری ورکړ چې تاسو په دې ولایت کې تر هغه وخته پورې چې موږ امر نه کوي واکسینو کمپاین به دروي. بیا د مرکز پرته په نورو ولسوالیو کې هغه لومړۍ ورځ چې کله کمپاین شروع شو نو شپږ تنه واکسیناتوران چې دي هغه طالبانو ونیول. هماغه و چې دغه کمپاین ودرېده او بیا په نورو ولسوالیو کې دا کمپاین نه ترسره شوی. په مجموع کې د ننګرهار د مرکزي ولسوالیو پرته په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین نه ترسره شوی. ولایتي ادارې هم دا ستونزه ومنله چې دغسې یو ستونزه راولاړه شوې ده او د دې حل
پلاته کې وی هغه شپه کسان چې نیول شي هغه د قومي مخاورو پر مټ راغلی شو خو واکسین کمپاین له هماغه راسه چې درول شوی دی اوس هم په دې اونوسارۍ کې کمپاین نه دی شوی او روپۍ تر وخت چې موږ دغه ستونزه شبکه کړې ده هغه وایي چې د قومي مشرانو پر مټ باندې لا هم خبر روانې دي تر څو وسوال ته دا صنعت ورکړي چې دا سیاسي پروسه نه ده ده د خلکو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یو کمپاین دی او باید د دې کمپاین سره باید ټول همکاري وکړي او نه دا چې مخنیوی وشي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری. وو په جلال آباد کې ومردل چې وسله والو طالبانو شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې د ننګرهار ولایت په زیاتو ولسوالیو کې د واکسین البته د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
خبریاست په امریکا کې یو شمېر ساينس پوهانو د مغزول امپلینټونو څخه په استفادې د حافظې د بیرته راګرځېدو په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دارپا په نوم د امریکا د پرمختللو دفاعي تحقیقاتو د ادارې ساينس پوهان چې د پینټاګون تر مستقیمې څارنې لاندې کار کوي د مغزي امپلینټونو پر جوړولو لګیا دي چې شایي په دې وسیله په نړۍ کې میلیونونه انسانان چې حافظه یې له لاسه ورکړې ده بیرته د حافظو خاوندان کړي. د دارپا د ادارې مشر ډاکټر جاستن وی دوی د مغزي ناروغیو د دې ستونزې د حل کولو لور ته په مخ روان دي. هڅه کوي چې په لومړنیو ګامونو لکه د یو شمېر کلمو او د ساده خاطرو په یادولو له ناروغانو سره مرسته وکړي چې په دې شیوې له لاسه ورکړې حافظه بیرته ترلاسه کړي.
هم کې د افغانستان، هند او ایران مشرانو د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي تړون لاسلیک کړی. چابهار بندر د افغانستان او هند اقتصاد لپاره مهم ګڼل کیږي ځکه چې افغانستان ته چې تر اوسه یوازې پر کراچي بندر متکی وو یو متبادله ترانزیتي لار پرانیزي. دغه راز هند به د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار پیدا کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له خپل ایراني سیال حسن روحاني او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه د ایران د چابهار بندر د راغونې موافقه لاسلیک کړي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلی او برچلنې لپاره د پام وړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځای د سمندر لاره د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. افغان حکومت هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې او پرانیستو سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لار ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې بهر د نورو بندرونو په پرتله لنجدې لارې افغانستان لنړی سره وسلوي او افغان حکومت غواړي لبیلا بیلو لارو لنړی سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي.
قرار است چې روز دوشنبه وزارت ترانسپورت سه کشور با حضور
په پام کې ده چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه لاسلیک کړي. چې بهر د نورو بندرونو په پرتله افغانستان ته لنجدې لارو څخه ده او هغه محدودیت به لري کړي چې افغانستان یې له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې لري. چې څومره ډیرو بندرونو ته لاره ولرو په همغه کچه به د وارداتو او صادراتو په برخو کې اسانتیا ولرو. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅه له 2003 کال راهیسې پیل کړي خو په تیرو څو کلونو کې پر ایران د بندیزونو له کبله هند او نور هیوادونه پر دې بندر پانګونو ته ډیر لیوال نه وو. خو ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتو وروسته د دې پروژې پر عملي کولو خورا زیات ټینګار کاوه. افغان چارواکي وایي چې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانتینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامیږي. دا بندر د هند لپاره چې افغانستان او منځنۍ اسیا ته مستقیمه ترانزیتي لار نه لري هم خورا زیات مهم دی. هند چې له پاکستان سره تاریخي دښمنی لري غواړي د دې بندر له لارې د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار ومومي.
له احمد تکل څخه مو راپور اوریدی. خوست د قبایلي سیمو بې ځای سوي کورنۍ وایي چې خپل سیمو ته نستنیږي. نجیب الله خیل ور باندې راپور لري.
خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاپس تر عملیاتو وروسته د وزیر داوړو محسود او نور وړو قومونو ډیری خلک حالته میشت شول. ملک محمد عمر خان وزیر آزادۍ رډو ته وایي چې دوی ته تر ټولو مهمه دا ده چې خپل کورونو ته تر ستنېدو وړاندې په وزیرستان کې یو ځواکمن حکومت موجود وي.
وزیرستان حکومت نه زه دغه غواړم زبر کړه څلور حکومتونه هلته نشه قبلولی چې یو حکومت د امریکې وجې د پاسه بیډرون را باندې کوو، دویم حکومت د طالبانو و، دریم حکومت د فوج و، څلورم حکومت د مخفل قبایلي رواج و. اوس رکړه یو حکومت چې وي یو حکومت تازه د شپېم تیاری د شپېم درمو د ورځې درمو څلور حکومتو تازه هلته نشه تللی.
بلخوا د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي.
په یاد د میرلیس اوسېدونکی یم، تما میشتان درګړي نو ځینې خلک لا تاسو خو ځینې خلک ملاوي جنا
حاجي اسماعیل خان مخکې خو وا هر څه وي ځکه چې کمبالې ورکول غړي ورکول وشه خوري نه وه، لیکن نیس نن سبا چا ګزاره نه پوش داسې کر نه ده چې څلور پنځه بچې نشپېژشتن.
مدني فعال یوسف انتظار وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې دنده لري تر څو هغه حقوق او امتیازات چې په نړیواله کچه بېځایه شوو کورنیو او کډوالو ته ورکول کېږي په خوست کې میشتو متاثرینو ته هم برابر کړي.
په خوست کې هم د افغان دولت په ځانګړي ډول د خوست ځایي ادارې دا دنده او مسؤلیت ده چې نړیوالو کمیسیونونو ته په پام سره همدارنګه خپله اخلاقي وجیبه وبلي تر څو هغه مهاجر چې تر ځای برځه شوي دي په اقتصادي لحاظ دوی سره مرسته او کمک وکړي.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې ځایي اداره په خوست کې هغه شمېر میشتو وزیرستانو کډوالو سره مرستو ته ژمنه ده چې غواړي په خپله خوښه په دې ځای کې واوسیږي.
ایتي ادارې پالیسي ډېره روښانه ده، موږ دوی ته ډاډ ورکړی او اوس هم ډاډ ورکوو تر څو پورې چې دوی همدلته په داوطلب ډول وغواړي چې واوسیږي. ایتي اداره ژمنه ده چې د تیر په څېر به د مرستو په راجلب او د هغې په توضیح کې د کډوالو ورونو سره څنګ په څنګ همکاري وي، ځکه موږ دوی د ځانه بېګانانو بولو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د عملیاتو په لومړي وختونو کې خواوشا 2.5 لک اوسیدونکي یوازې خوست ته کډه شول. اوس مهال چې د پاکستان د پاوز چارواکو په وینا د وزیرستان ډیری سیمې د واستول لښتونه پاک شوي، بیا هم کډوال د ځینو مسلو نه اندېښنې لري او تر ستنولو مخکې غواړي چې کورونه او بازارونه بېرته ورغول شي او امنی خوندي شي.
د واټونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ولمنځل سوه، خو خلک شکایت لري چې د واټونو او سړکونو په اوږدو کې امکانات نه دي برابر سوي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په افغانستان کې د واټونو د خوندیتوب نړیواله ونې په داسې حال کې منځل کیږي چې د دې هواد اکثر لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي. دا ونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ترانسپورټ او فائدامې د وزارتونو او د باروړونکو نقلیه وسایطو د ټولنو لخوا ونمانځل شوه. د ترانسپورټ وزارت مسؤلینو وویل سړکونه او لوی لارې د هیواد شتمنۍ دي او د باروړونکو نقلیه وسایطو ټولنو شرکتونو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او لوی لارو د خوندیتوب په اړه ټول ترافیکي، تجارتي او ترانزیتي اصول مراعات کړي. د دې وزارت مرستیال سید ولی سلطان وویل
در کشور ما برای نخستین بار از این هفته گرامی داشت به عمل می آید. متاسف فراوان در سال جاری
دوبل په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د واټونو د خوندیتوب نړیواله ونې منځل کیږي. د بدمرغه پر روان کال کې د سو ترافیکی پیښو شاهدان یو. دا پیښ مونږ او زمونږ ترافیکی همکارانو ته یو خبردار دی چې باید له پخوا څخه زیات خپل مسؤلیتونو ته پام وکړو او همدارنګه مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسو.
تدابیر جدي عملی را در زمینه اتخاذ
د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل چې د ترافیکی پیښو او داسې نورو تخنیکي نیمګړتیاو له امله هر کال په زرګونو افغانان له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په ترافیکی پیښو کې 1,406 کسان مړه او 4,000 ټپیان شوي دي. همدارنګه د دې وزارت مسؤلینو د باروړونکو نقلیه وسایطو ټولنو شرکتونو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د نقلیه وسایطو د بار معیاري وزن، تخنیکي چارې، سرعت او د موټر چلوونکو پوهه او تجربه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د فائدامې وزارت چارواکو وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې 8000 کیلومتره پاخه او 14000 کیلومتره د کریر سړکونه موجود دي او هڅې روانې دي چې په لږه موده کې 3000 کیلومتره نور سړکونه هم پاخه کړي. د دې وزارت د سړکونو د چارو رئیس وویل د سړکونو د ډیر ژر خرابېدو لامل په نقلیه وسایطو کې له معیار څخه د زیات وزن بارول او لېږدول دي. د نقلیه وسایطو د شرکتونو مسؤلینو وویل که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمات برابر شي په لویو لارو کې به د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي. د سدابهار د شرکت مسؤل سلیمان محمد وویل
فقط قانونی اجراات غړو موږ مسافربری موټر ته بار نه ورچو موږ کوشش کوو چې خپل مسافرین خوشاله کو چې هغه موږ ته بیا راسی موږ دا کوشش نه کوو چې ټکر ډیر وکو کابل تر هرات سړک جوړ نه دی پلچک جوړ نه دی وزارت پایدامت خبرم نه ده اکسون مو مشتراوړی دی تا بعض جاو کې موږ غړ غړ 404 موټران لوړلی سره خامیت شي وکیږي البته ماین خطر دی د نور مخالفینو خطر دی نو دیج تر هرات پورې نه علامت ترافیکی وجود لري نه ترافیک وجود لري نه صحی کلینیک یو دا واغه شی چایم نسته
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو او جنگونو وروسته ترافیکی پیښې بل عمده لامل دی چې ډېر خلک پکې وژل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي غواړي چې په ټول هیواد کې 111 معیاري ترمینلونه، پارکونه او د کابل ښار په څلورو دروازو کې د نقلیه وسایطو د تخنیکي سار څلور ماشینونه نصب او ټول واټونه په ضروري ترافیکي علایمو سنبال کړي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودي نوري.
د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلی چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک شي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د هیواد په دریو ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پیل خبره کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تېره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي دي چې کابینه جوړه کړي. د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول پښتنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رایې اخیستو لپاره ترسره شول. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. او راپورونه وایي د روسیې جنگي الوتکو په سوریه کې پر هغه مهم سړک سخت بمباری کړي چې په دویم لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته غځېدلی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په هلمند کې د اداري فساد په باب ځانګړی راپور او د ورکو اجنه د لټې پروګرام ستاسو تر سمسونو وروسته.
عبدالله خوګیانی له کابله په خپل پیغام کې لیکلي د امریکا بې پیلوټ الوتکې باید په دوامداره توګه په پاکستان کې د طالبانو خورو مرکزونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. قاسم ځواک لیکلي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل طالبانو ته لوی ګوزار ګڼل کېږي. جان علي عزتیار له دایکوندي لیکلي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل د سولې پر پروسې دومره تاثیر نه لري ځکه په نږدې راتلونکي کې طالبان بل ځای ناستي ټاکي. عبدالروف له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي اوس نو طالبانو ته شرم پکار دي چې مشر یې په پاکستان کې وژل کېږي او د دوی جنگ په افغانستان کې روان دی. له نورستان قاري محمد مدني لیکلي طالبان نن سبا د سیاسي شخړې او د پردیو د شومو اهدافو قربانیان دي. تر هغه چې طالبان له پاکستانه ځانونه جلا نه کړي د ملا منصور غونډي به د نورو مشرانو جنازې هم اخیستل کیږي. له پکتیا سمیع الله حلیم تندر لیکلي په ډنډي پټانه او څمکنیو ولسوالیو کې د امټین مخابراتي شبکې دستګاه تر اوسه بند ده. خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. او رحیم الله مقدس له هلمند په خپل پیغام کې له پوځي چارواکو هیله کړې چې په مارجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات د څو ورځو لپاره وځنډوي ځکه اوس د غنمو د حاصلاتو ټولول وخت دی او د خلکو درمندونه اوس هم سوځېدلي او زیانمن شوي دي.
استناف څرنوال په عام محضر کې د خلګې ویلیو غونډې ته د یو سل شلو کسانو هغه نوملړ خپور کړ چې په اختلاس او دمځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغه کې د توایدامي رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې
څرنوال په دې غونډه کې د خلګو لخورا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب تور د هر تورن تر نامه خستلو ورسته د خلکو ناری او چیغې پورته کړي او د څارنوال د دې کار ستاینه کوله. څرنمل فضل سلطان صاحب د ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې ول په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان ولسوالان او د ولسوالیو امنیت کمانډان او جن نور د لوړ او کښته رتبه مامورین دي.
زموږ چې څنګه څنګه دا وظیفه ده او هلمند په نام نه کې د فساد ډیر رول ادا کړی دی په دې اساس باندې د دې په خاطر چې زموږ دنده ده د ولس وختنه ده موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي او دویمه دا ده چې هلمند په نام نه کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي نو په همدغه وجه به موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلکه
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسولین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلک وایي د رشوت اخیستونکو په ضد کلکې مبارزې ته اړتیا سته نو دغه کسانو په ضد دې هم کوټلي ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد کاغذ پراني یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکي په عادي ډول حکومتداري لمنځه وړي او نامنوي ته زمینه برابروي. د هلمند ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وایي تر هغو چې د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکش نه سي چې په لوړه کچه اختلاس کلاس لري خلک د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیل سوې مبارزه باور نه سي کولی.
په عدلي او قضایي ورګانونو کې یو څه تر یو بریده پورې شفافیت رامنځته سوی دی او دا هڅې یو څه ګړندۍ سوي دي د خلکو هیلې هم یو ډول ژوندۍ سوي دي. نه دا هم کافي نه دي. باید په هغه اندازه چې څه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق سي او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نه سي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودې ته نه ایږدي چې پر هغه قانون تطبیق سي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور له مخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو. د شفافیت دغه نړیوالې ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللې ده. ولسمشر محمد اشرف غني هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت د شرم وړ بللې ده. که څه حکومت په ځینو وزارتونو کې ډیر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ته پیل خبر ورکړی دی خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چرې او مصروفیت و. وطنوال ازادي راډیو ته د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی.
یو خو په هلمند کې ناامنی یو بوده مشکا چا کولای شو دوم بوده اداري فساد کولای شو وشتا شو ګوري په جنگ کې اداري فساد همرمه کې اداري فساد په پولیس کې اداري فساد د دوی په تشکیل کې اداري فساد دا شی ټول موجود دی. دا لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورستر بلی مختزي کابو کیږي نه
کده دولت په ملکی ادارو کې د فساد لامل د هلمند اکثر اوسیدونکو فزتر غری دینو په دې ورستوي کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمیر قراردادونکو هم د پراخ فساد خبرونه ورکول کیږي. ځینې کسان په دې اند چې په هلمند کې روان جنگ سره د جنو کسانو ګټ تړل دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونکو پریمانه پیسې پلاس ورزي. خو د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای د امنیت کمانډانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی. سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی.
ټول فساد په قرارداد کې کیږي مخکې له دې نه ډېر دلته د مشرانو لاسونه و چې دام یوه نوه د اداري فساد ده. ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دام د اداري فساد یوه نوه ده. په خلکو بې جایه ظلمونه او تیري او قتلونه و دا هم اداري فساد ده. دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلې. فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي. فساد 102 درس ناوې لري چې ما خپل د فساد په اړه یو څه لیکلي دي او هغه څو نوې لري. دغه ده چې یو زه راځم دلته او له ځان سره قوم خیک راولم دغه اداري فساد ده.
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخ فساد خلک اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي. سره له دې چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري، خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ برنې له امله ګڼ شمېر خلک وسلوالو ته مراجعه کوي او خپلې دعوې د هغو محکمو ته وړاندې کوي. د لشکرګاه ښاري اوسېدونکي چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده، وایي د یخي فابریکې پر سر دعوه د مدعي علیه سره په مشوره نوزاد ته یوړه او د غزایې د پاکستان د کوټه ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته د برات واخیستی او دعوا یې هم په پوره عدالت وګټله. هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای.
ما چې د خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبوره شوم، ما چې د خپل سیال سره دعوه وه هغه بېرته راوګرځومه. هغه ته مې زارۍ وکړې، هغه مې دې ته راجع کړې چې باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم. زه ولاړم نوزاد ته، هلته مو طالبان د مشرانو سره خبرې وکړې. هغه واصلم کوټې ته، یو میاشت تېره شوله په دې مابینس کې کور ته مې پلار راغلم. بل پله چې ورلم دا واخله سوې او د یخي پاپریکا مو وګټله. اوس که محکمې ته ولاړ شي د یخي پاپریکې یو قیمت په رشوت ترکې، نو حکومت باید مشکل حل کړي، د فساد مخه باید ونیسي تر څو به کوټې ته زغورو.
تېر لمریز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان را خوشې کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې. په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر هغه سرتېرو هم زندانی ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال اسیر شوي ول. د معلوماتو له مخې یادو زندانیانو په خپله خوښه دوسیې طالبانو ته وړې. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د سلو نمرو څخه د یوولسو نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 168 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 168 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ د رامنځته شوې فاصلې او نامنو یو لامل اداري فساد بولي. ښاغلی حیات ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د مځکو د غصب تر څنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د غریسانو او دولتي مسؤلینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
یوه بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو. هغه په څه معنا چې موږ د فساد د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بېعدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه یوسو.
کله یوې خوا د هلمند ډېر اوسېدونکي د نامنویو څخه رنځوړي او رنګونه یې پر ځای نه دي، له بلې خوا په حکومتي ادارو کې د فساد له امله په حکومت بې باور شوي دي. دا له معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس په ډول کاروي او د حکومت سره خپل کارونه او دعوې خلاصوي، خو په هر صورت کې خلک د حکومت څخه د دغه پدیدې د پای غوښتونکي دي. د اداري فساد پر هغو عواملو چې نامنویو ته زمینه برابره کړې ده وغږېدلو، خو بل ځل به د ګاونډیو هیوادونو سره د هلمند د پرانستو پولو له اړخه دی ولایت پر ورپیژو تعدیدونو د کارپوهانو او مسؤلینو سره غږېږو. محمد الیاس تیم، د ازادي راډیو هلمند.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان نټو ګرانو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس رالیږئ، تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 888 شمېرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولیږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د تلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم ناخلی او یا هم د هغه چا نوم ناخلی چې لټیې، د دوی پیغامونه نه نشرو. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیدلی دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونه وړ ده چې د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کولای په یو دوا یا درې پروګرامو کې تاسو ته خبر کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې یعنی د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خبر کړو. هغه کسان چې له موږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشرو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشرو. ګرانو دوستانو، تاسو په خپلو تلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. ډېر به منظم ورو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، لکه چې د پروګرام په پیل کې مو وویل، هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په ازادي راډیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس له هغه نه به زه د دغې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم. دا هغه شمیره ده له کومې شمیرې چې د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ازادي راډیو په کمپیوټر پانه کې د دې د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، قانون کومر ګل ده. زه دا دایا کا د میرمندل سره سیسټر پاسکم. ما یو زوی دی د یت خان په نامه. پک دی د دریا کال کې چې نادر سی یو ملګری دی د بزنامات په نامه. خان لازم یو ما یت خان ما مت خان او د بزنامه د صدلا کا.
تلیفونی پیغام مو واورید. که د دغې ګرانې خور د ورک شوي عزیز په هکله تاسې معلومات لرئ، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 2 2 0 4 1 4 4 و د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم. 0093 2 2 0 4 1 4 4 و د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0043 2 1 4 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، دا زادې راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. راځه کلیم الله یې ما د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو پلار د مولوي پاک محمد په نوم باندې ورک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه باندې د ده د مرګ او یا د ژوند معلومات وي، نو ما ته په دې شمېره باندې تماس ونیسي. 0 5 5 3 9 8. شیرینی هم لري ته مړي او که ژوندی ما ته په دې شماره باندې صحیح او د الله ربالعزت د مخ په خاطر باندې صحیح معلومات راکړي. یو وخت تازهلون دې مونږ ته یو وخت سلام سلام علیکم.
السلام علیکم، زاد الفسائن فراغ ولایت اند ګلستان د سوالیم مجلس سید قاسم عبد الرحیم فنه مبان زي تقریبا 15 کال کیږي از یاس کان چورک څو د قندهار د بولد خپلوی لار باندې ما صدا قاریم عبد الرحیم په اسم معلومات نه کیږي، نه د ژوند او نه د مرګ. مسلمان ورته کده قریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات ورسره وي ما ته ټلیفون وکړي او د حمل پر پنځلس باندې یو سړي ازادي یادو ټلیفون کړی و چې د قریم الله عبدالرحیم معلومات زما سره شته نو که هغه ورځ زما غږ اوري هم د ما ټلیفون وکړي او که چېرې شپه ازادي راځو کې هغه اعلان ثبت شوی شته هم ما ته د ټلیفون وکړي زما ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوهنوي اته سوه درې نوي یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوهنوي اته سوه درې نوي وسلام به احترام تل تر تله دې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو یو جهان مننه د ازادي راډیو څخه چې زموږ پیغامونه ورته شریا څه ورکړي خدای دې آباد او کامیاب لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د جمعه خان شاعر شوم بولدک خبری کوم از ما دو اورن اورکتی چې یو محمد رسول نومي دی ول اسکل کی قربان پدره کی اورکتی او نعمت الله نومي دی چې پندل اسکل کی قربان پدره کی اورکتی دا ور جو محمد رسول کا زمون دی کندا دا وخت د سب مت کو د شوالی دی دا غلا مر مو سر و سما ته چې معلوم دی مست معلومات راکی صفر و صفر پنځه درې سلور اتا اتا او پنځه سپر و بل شماره ده سپر و سپر و و و نه و دو شپږ درې
مان مودر زاکی زدا پیغام ورمه چې ما یو کار دی محمد اسلام په نامه دا لاس کال کې چې دا راکړې نه دا مرګ راکړو نه دا ژوند نو که څوک خپل دې په دغه شمېره دې ماته ځان ووي سپر و سپر څلور سپر و درو څلوېش د پنځوس ما نو درزا کې د هلمند ولایت خبره کوم ما ته په دغه شمېره معلومات وکړي.
بله السلام علیکم. زه نعمت الله یم د فراه نه مې اړیکه نیولې ده زما ورور دی په باغ د غیرات ولایت کې ورک شوی دی هر یو ته چې پاته ده په دغه شمېرې دې ماته زنګ ووي سپر و سپر درې څلور نه و اته و سلام
بابا چې ورته دی اول میاشت راځه او خیال د شنګلک له کندار ولایت د شنګلک د دېش بارډر سره سره په تماس کې يم زما زوی ورته دی بارم نه میز زما نوم اجازه کوي دی اول میاشت چې د کور سره نظر کې سوي دی که په خپل زید اعلان اوري ام دې خدای درځه په تاسو پر دا شروع مرته وي او که بل مسلمان سره سره د خدای درځه لپاره زوم دې زما سره پر دا شروع باندې څنګه وي او زما د ټلیفون شمیرې دې صفر اویا دوه اویا دیرش یو سل سلور دیرش صفر اویا دیرش نسلیش څنګه سا وښوته
د پراده ولایت څخه خبرې کوم د بلابلک د ولسوالۍ څخه د کنس کلی څخه اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا و کال ورک دی اویس کال سم لري خدای مسلمان سره چې مزور دی دا کولای شي چې دغه ټلیفون ته زنګ ووي دلال محمد په نامه سپر دوه واره و یو اتیا نوي څلور سوه اته دېرش بیا به هم شماره درته د سره کړمه سپر دوه واره و یو اتیا نوي څلور سوه اته دېرش.
الو السلام علیکم. ما نیمه دوستات ما د ورخ نوم نرخان مشهور په محمد شاه دا درې کال کې په کندهار ولایت د نوم نه یې څنګه د کسو دی هر څو کې طالب معلومات لرل مر سره د په دوه شمیرو تماس ونی څه پر بیا اته څلور دته نو څو درې څلور زه
خپل سړي د کاروان د ولایت څخه د ولسوالۍ د په خيله سي زما یو ورونو ورور په نامه درزا خان پنځه ویشت کاله کېږي په اداره کې دی یا دا د اعلان خو یو یاد د انډیوالان او مهرباني دې کې بریښنا را دي ځان یې سپر اوو اوو پنځه اته اوو دوه نه یو څلور
زه عبدالرحمن اسیق د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د کوپکې د کلي څخه دا خبره کوم ما یو د اکاز دا صفه نامه د محمد بورجان دا درې کاله کېږي نادرکه ده نو که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نونس یو سل و څوارلس.
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه. زموږ یو ورور دی نصر الله نومېږي. هغه ما نه بېده راکشی دی نصر الله محمد نبی. په دې شمېرې باندې زنګ ووایي صفر واویا واویا صفر درې څلور پنځه نهه.
مې ورته وای دی چې په نوم د کوچنوالي نه مونږته او د شلو کالو نه ډېر وخت کېږي چې ورته ضرورت نه پېژنم. پران باندې په دې زما وخت او زما خبرې اوري په دې په دغه شماره ما ته زنګ وایي. زه در پاکستان په پېښور کې زما کور دی صفر درې سوه شپږ درویش دېرش دوه سوه یو دېرش. څه یو وار دغه شماره بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ درویش دېرش دوه سوه یو دېرش. زما نوم عمر دی. زه د لالي زوی یم د بادر نیکه. بادر مې نیکه دی. دی خپله د جمعه خان اکا زوی دی. مې مموش دی. دی ورک شوی دی. که په دغه شماره درک وکورلې ما ته دې معلومات راکړي.
زه بادغیس ولایت د بلمرغاب ولسوالۍ غږېږم. زموږ لیکه یو نامی دی چې دا څلور کاله کېږي ورک دی. هر چا که پیدا کوي دوه لکه روپۍ زیری دی. په دغه لمبار دې ما زنګ ووي صفر اووه صفر پنځه صفر پنځه بیا یو بیا دوه واره اووه څلور. په دغه لمبار دې ما زنګ ووي دا که نام وي د څلور کاله ورک دی چې هر چا راته پیدا کړي دوه لکه روپۍ زیری دی.
ګل هند د کندوز ولایت. زما یو ورک شوی ورور ده په نامه د ابراهیم. دا دېرش کاله کېږي ورک شوی ده. که چا ته معلوم وي ما ته د ادرس راکړي. په دغه لمبر د تلیفون وي زه یو لک روپۍ شیرینې ورکوم صفر اووه نهه یو پنځه دوه شپږ اته اووه دوه درې. تلیفون شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه نهه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې. وسلام.
اورځ د جدو د دنیش کندهار ولایت دنیش ټول سوالیت خبره کوم. زما یو ورور دی د څوارلس کالو عمر تقریبا یا دیارلس کالو عمر لري. دا شنی سره کم نه ری الک دی ستنه لنګوټه تړلې ده. د شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. د کور څخه وتلی دی. نو چاته په دغه باندې معلومات یې په دغه ژنګ کې موږ ته لمبر ووایي ډېره مهرباني به وي صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل. تلیفون یې ته بیا شماره درته وایم صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل. ډېره مهرباني به وي هر سړی که معلومات راکړي شیرینې به درلاسه.
الو السلام علیکم. د پنجبای ولسوالۍ د کندهار ولایت پنځه ولسوالۍ زلخانه کلی صفر. زما یو ورور دی شمزحق دمېږي چې شپاړس کاله عمر لري. درې کاله کېږي د خپل کور څخه نه درکه شوی دی. که چېرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله دا اعلان اوري د ټلیفون په دغه شماره دې ته لاس ونیسي صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس. دوهمه شماره صفر اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي.
الو زه سرما د روزګار ولایت څخه ستاسو څخه دا پیغام رسوم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا اته کاله کېږي لا درک دی. که چاته معلومات وي کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي صفر اویا یوویشت دیارلس شپږ سوه شپاړس. بله شمېره ده صفر نهه اویا پنځه پنځوس شپږ شپېته اووه صفر اووه. د خدای په امان.
اور السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې. زما ورور دی د زولاق په نامه د جرلس کال کې مسنه درا کړی. هر چا د معلومات په دغه لمبر کې مرسته زنګ وي صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. بیا یو لمبر صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. او سلام ډیر مننه.
السلام علیکم. زه پریالی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو عامه د نن څخه پنځه شپېته تر اویا کالو پورې کېږي چې د کور څخه او زامن او دا نظرکه ده. دا که پخپله دا پیغام اورې او که زامن اورې زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا دېرش اووه سوه درې څلوېښت اته نوي. یو ځل بیا صفر اویا دېرش وسو درت سنیش اتن یداد ما نمبر دی جای ما تماسون سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونه لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
صدای ما را از رادیو